السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې، یوې بل خبرونه ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د طاهر روخان په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، ډیره برخه د سندرو میلمانه خبرونه درته خبريږي، خو لاندې خبري برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې د امریکا ولسمشر د 2022 کال هغه دفاعي بودیجه توشه کړي چې لمخې په افغانستان کې د امریکا د نږدې شل کلنې جګړې د ارزونې لپاره یو کمیسون هم ټاکل کیږي. دا لنډه خبري برخه وروسته راځي، خو اوس د ساعت خبرونه اورو. امریکا افغانستان کې د خپل شلکلن حضور ترنګوالی ارزوي. روسیې د افغانستان تاجکستان د ګډې پولې پر نه خوندیتوب اندېښنه وښوده، او د ایران د اټومي تړون پر سر خبرې پرون بیا په ویانا کې پیل شوې. بشپړ خبرونه. د امریکا ولسمشر جو بایدن د 2022 کال دفاعي بودیجه چې په افغانستان کې د امریکا د جګړې د ارزونې په اړه د یو کمیسیون جوړېدو ته اجازه ورکوي لاسلیک کړه. دغه د 200 میلیارد ډالرو بودیجه د روانې میاشتې په پایل کې د کانګرس دواړو جرګو تصویب کړې وه. د دواړو جمهوري پالو او ډیموکراتو څخه جوړ د افغانستان د جګړې د ارزونې کمیسیون بشپاړس غړي ولري. دوی به په خپل څېړنیز راپور کې له دغه جګړې چې د روان کال د اګست په 1 له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو په وتلو سره پای ته ورسېده، د تکتیکي او ستراتیژیکي درسونو سپارښتنې وړاندې کوي چې په راتلونکي کې په امریکا کې په پوځي ماموریتونو کې ورڅخه استفاده وشي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د افغانستان تاجکستان په پوله امنیتي وضعیت ته اندېښنه څرګنده کړه. د روسیې د تاس خبری آژانس د راپور له مخې پوتین پرون دوشنبه له خپل سیال د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره په غونډه کې دغه اندېښنه څرګنده کړه، او ویل دا هغه مسله ده چې دای له ولسمشر سره پرې په دوامدار تماس کې دی. پوتین پرون دوشنبه دغه اندېښنه داسې مهال څرګنده کړه چې روسیا پر وسلو او تجهیزاتو د تاجک ځواکونو د سنبالولو د لومړنۍ مرحلې د پای ته رسېدو خبر ورکوي. د تاس آژانس په دوشنبه کې د روسیې د سفیر ایګور لیاکین فرالوف له قوله ویلي، زغروال وسایط، تهاجمي وسلې او د اس 300 توغندیو یو دستګاه په تاجکستان کې ځای پر ځای شوې ده. هغه ویلي چې روسیا او تاجکستان له نږدې د افغانستان وضعیت څاري. د افغانستان له خاورې تاجکستان ته د دریزو وسلوالو نفوذ د مسکو یو اصلي اندېښنه ده. د افغانستان برېښنا شرکت وایي دوی به له ازبکستان سره هم د برېښنا د واردولو تړونونه لاسلیک کړي. د دغه شرکت د مشرتابه پلاوی په تاشکند کې دی، او په دې اړه له ازبکستاني چارواکو سره په خبرو بوخت دی. پرون دغه پلاوی د تاجکستان له برق تاجک شرکت سره د 2022 کال د برېښنا د واردولو قرارداد لاسلیک کړ. افغانستان د اړتیا وړ خپله برېښنا تر ډیره د منځنۍ آسیا له همدې دو هیوادونو واردوي. د اګست له 15 راهیسې چې طالبان په افغانستان کې بیا واک ته رسېدلي، دا هیواد د تاجکستان په ګډون د برېښنا له واردونکو هیوادونو په لسګونه میلیون ډالره پوره وړی دی. د پاکستان پوځ د افغانستان پولې ته نږدې په یوه قبایلي سیمه کې پر یوې پوځي پوستې د سخت دریزو وسلوالو په برید کې د یو سرتیري د وژلو خبره کوي. د پوځ د خبر پاڼې له مخې دا پیښه پرون د شمالي وزیرستان په شیوا ولسوالۍ کې رامنځته شوې. پوځ ویلي یو سرتیری د سختو نښتو په نتیجه کې وژل شوی، او په حمله کوونکو پسې یې سیمه پلټلې ده. تر اوسه چا یا کومې ډلې د دغه برید مسؤلیت نه دی اخیستی، خو تحریک طالبان پاکستان له هغه وروسته چې له حکومت سره یې د سولې خبرو نتیجه ورنه کړه، د پاکستان پر پوځ او پولیسو بریدونه زیات کړی دي. خبرونه له آزادۍ رادیو نه اوري. د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د احیا لپاره د تهران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ خبرې پرون دوشنبه د اتریش په پلازمینه ویانا کې بیا پیل شوې. تهران وایي د دغو خبرو په نتیجه کې به پر ایران د امریکا لګول شوي بندیزونه لرې شي. د اروپایي ټولنې ویاند الیان متون په یوه ټویټ کې ولیکل چې د خبرو اتم دور په ویانا کې پیل شو. د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی په دور کې وم پړاو خبرې د دسمبر په 18 به نتیجې پای ته رسیدلې وي. د راپورونو لمخې ایران ځینې نوې غوښتنې وړاندې کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د دغو خبرو په ترڅ کې ویلي چې که امریکا غواړي په دغو خبرو کې شامل وي، نو باید پر ایران د بندیزونو د لرې کولو ضمانت د دې خبرو د اجنډا په سر کې وي. د راپورونو لمخې د دغه تړون د احیا لپاره خبرې د روسیې، برېټانیا، فرانسې، چین، جرمني او ایران د بهرنیو چارو د وزارتونو د مرستیالانو او سیاسي مدیرانو په سطحه مخته وړل کیږي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د مسکو او واشنگتن ترمنځ پر امنیتي مسایلو خبرې به د نوي کال له رخصتۍ وروسته وشي. لاوروف ویلي چې روسیا غواړي چې د هیواد پوځي چارواکي له ناټو سره په خبرو کې برخه ولري. اوریدونکو که غواړئ چې دا خبرونه ولولئ زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ. آدرس یې د ازادي راډیو ډاټ کام. پر ویبپاڼې سربیره د ازادي راډیو خبرونه یا خبرونه راپورونه د غرض زموږ په فیسبوک پاڼه کې هم کتلی شئ. فیسبوک ډاټ کام سلش ازادي راډیو آدرس دی. او زموږ د ټویټر پاڼه هم در سره فالو کړئ. هلته به د ورځې له تازه پیښو خبرېږي. لکه څنګه مو چې د خبرونه په فایل کې درته ویل، تاسو په دې ساعت کې تر ډیره د ازادۍ رادیو د سندرو میلمانه خبرونه اوري. خو پلان د خبري برخه کې بداو اوري چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د 2022 کال هغه دفاعي بودیجه توشیح کړه چې پر اساس په افغانستان کې د امریکا د نږدې شرکلنې جګړې د ارزونې لپاره یو کمیسون ټاکل کیږي. په عین حال کې د ولسمشر مرستیال کمال هرس له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره د بایدن د پریکړې دفاع کړې او ویل دغه پریکړه د هغه تړون پر اساس شوې چې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ په مهال له طالبانو سره شوی و. تفصیل له نوریاس نوري ناورو.
سپینې ماڼۍ پرون دوشنبه وویل چې ولسمشر جو بایدن د 2022 کال لپاره د 100 میلیارد ډالرو دفاعي بودیجه چې مخکې د کانګرس دواړو جرګو تصویب کړې وه لاسلیک کړه. دواړو د استازو او مشرانو جرګو د روانې میاشتې په پیل کې په غوڅ اکثریت د دغې بودیجې تصویب ته رایه ورکړې وې. په تیرو کلونو کې په دفاعي بودیجه کې به په میلیاردونو ډالر د افغانستان د جګړې لپاره ځانګړي کېدل، خو دې ته په پام چې امریکا خپل ټول ځواکونه د روان میلادي کال د اګست میاشتې تر 1 پورې له افغانستان نه وویستل او په دې هېواد کې نږدې 40 کلنه جګړه پای ته ورسوله، دا ځل د دغې دفاعي بودیجې پر اساس په افغانستان کې د امریکا د جګړې د ارزونې لپاره یو ځانګړی کمیسیون ټاکل کیږي. د افغانستان د جګړې د ارزونې کمیسیون بل دواړو ګوندونو جمهوری پالو او ډیموکراتانو جوړ 14 غړي لري او د یو کال په موده کې به خپل لومړنی راپور وړاندې کوي او نهایي به په 3 کلونو کې بشپړوي. دا کمیسیون به د افغانستان د جګړې په اړه چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه وه یو بشپړ جاج اخلي او د راتلونکو عملیاتو لپاره به له دغې جګړې د اخیستل شوو تکتیکي او ستراتیژیکي درسونو سپارښتنې وړاندې کوي. په عین حال کې د امریکا مرستیال ولسمشر کمالا هارس یو ځل بیا له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د خپلې ادارې د پریکړې دفاع وکړه. میرمن هارس له امریکایي سی بی ایس تلویزیون سره په هغه مرکه کې چې د تېرې یکشنبه پورې خبره شو وویل:
I fully supported the president's decision to
دې حقیقت ته په پام چې دا یو بې پای جګړه و، زه د ټولو امریکایي ځواکونو د استولو لپاره د ولسمشر د پریکړې بشپړه دفاع کوم او زما په فکر دا مهمه خبره باید له یاده ونه باسو چې مخکنی ادارې له طالبانو سره یو تړون کړی چې افغان حکومت ته اجازه نه ورکړي چې د خبرو میز تر شا یې کښینوي. دغه تړون غوښتنه کوله او دا یو برخه و چې موږ له افغانستانه د مې میاشتې تر وروستۍ نیټې ووځو.
د هغه تړون له مخې چې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د 2020 کال د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره وکړ، ټول امریکایي ځواکونه باید تر همدې نیټې یعنې د مې تر اخره پورې له افغانستانه ایستل شوي وای. خو ولسمشر بایډن دغه تړون ته د روان کال د اګست میاشتې په 1 عملي بڼه ورکړه. په افغانستان کې د امریکا نږدې 40 کلنه جګړه د 13 اګست میاشتې په پای کې له دې هېواده د ټولو امریکایي سرتیرو په وتلو سره پای ته ورسېده او طالبان بیرته په افغانستان واکمن شول.
و موریدل چې امریکا غواړي په افغانستان کې خپل نږدې 40 کلن پوځي ماموریت وارزوي. په دې اړه د امریکا په نوې دفاعي بودیجه کې د یو کمیسون جوړښت ته ځای ورکول شوی دی. په افغانستان کې د ناټو له پخواني سلاکار او د چارو له کتونکي شفیق همدم نه مې د مرکې په پایل کې پوښتل چې امریکا د څه په لټه کې ده.
سلامونه نیکی هیلی. البته د امریکا متحده ایالات چې په افغانستان کې شاوخوا 40 کاله په جګړه کې ښکېلو، په دې کې 4 نظامونه رژیمونه وبخښي چې په هغې کې جمهوري خواهان او ډیموکراتان دواړه ښکېلو، 11 کانګرس دورې په دغه 40 کلونو کې تغییر تبدیل شو. نو دغه ټول سیاسیون د امریکا خلک او هغه کسان چې په افغانستان کې جنګېدلي، ځانونه قرباني کړی، ټپیان یا د هغوی فامیل غړي په نهایت کې غواړي چې پوه شي چې په افغانستان کې کوم شیونه او چې هغه غلطو صحیح مخکې نه تلل او کوم کسان پکې ملامت. نو دا به ډېره یوه پراخه جوته او ډېره مسلکی کمیسیون به ویژه در افغانستان که در امریکا سیاسی، دیپلماتیک، اقتصادی او نظامی سلورو برخو که کرکتر نکوی یا تحقیقات کوی یا در پیدا کوی چه مشکلات پا کم زکی و دغه مشکلات چه دوی پیدا کی بیا دوی با خلکو تا دغه طول مشکلات پا انکلاسیفاید یا غیر محرمانه اسنادو که خپروی چه ترسو دغه مشکلات بیا پاینده که پا نور هوادو که تکرار نچی.
بله همدام صاحب دا کمیسون با څومره وکولایسي چې بے پلاوه ارزونه وکړي او آیا د امریکا د ولس قناعت به ترلاسه کی فکر کوي؟
د کمیسون جوړښت داسې ده چې د شاوخوا شپارس کمشتران بلري او دغه بل یا دا قانون هم چې معرفي شوی ده بای پارتیزان یا غیر جانبدار ده. بدون شکه چې په کمیسیون کې به د دموکراتانو او جمهوری غوښتونکو استازی به ګډون ولري خو د کمیسیون اساس او تهداب په همدې ښودل شوی چې د دې بیا کتنه کره کتنه او تحقیقات به کاملا غیر حزبي، غیر سیاسي او غیر جانبدار به وي او حتی ځینې شرایط چې د دغې کمیسیون د غړیتوب لپاره وضع شوی دا ده چې په دغې کمیسیون کې به هغه کسان چې د افغانستان په جګړو کې په اقتصادي، مالی یا هم په نظامي چارو کې لوی مسؤلیتونه لرل هغه کسان به عضویت ونه لري او فقط هغه کسان به عضویت ولري چې پخوا په افغانستان کې په جګړو کې مستقیم دخیل نه و یا هم د دوی کمپنیانې یا د دوی شرکتونه که هغه امنیتي شرکتونه وي یا هم د وسلو شرکتونه وي په افغانستان کې ښکیل نه وي. نو د بې پریتوب او غیر جانبداری دپاره دوی ډیر کره تصامیم نیولی او زه فکر کوم چې د امریکا د خلکو دپاره د کمیسیون موندنې د منلو وړ وي.
د ناتو په خوانی سلاکار او د چارو کتونکو شفیق همدم و چې له آزادۍ رادیو سره غږیده.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
زموږ له آزادۍ رادیو نه اوریدونکو وړاندې درته په دې خبرونه کې د سندرو میلمانه پروګرام چمتو دی، خو تر دې مخکې راځي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوو مقالو او تبصرو لنډیز درته ولرو. ملالۍ بشیر ته به غوږ شو چې د ځینو دغه ورځپاڼو پاڼې اړولې دي.
انډیپندنت ورځپاڼې د طالبانو لخوا پر افغان ښځو پرته له نارینه خپلوانو د سفر د بندیز په اړه لیکلې دي. په دې مقاله کې راغلي چې طالبانو ویلي هغه ښځې چې اوږد سفر کول غواړي پرته له نارینه خپلوانو به د سفر اجازه ونه لري. دا اعلان د یکشنبې په ورځ د طالبانو امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت وکړ چې د ورځپاڼې په وینا له اګست میاشتې راهیسې د ښځو پر حقونو د طالبانو وروستۍ حمله ده. ورځپاڼې د دې وزارت د ویان صادق عاکف مجاهد له قوله لیکلي چې وایي موټر چلوونکي باید هغه ښځو ته د سفر اسانتیا برابره نه کړي چې تر 2.5 کیلومتره زیات مزل کول غواړي او باید له نارینه خپلوانو سره یو ځای سفر وکړي. په مقاله کې یادونه شوې چې د طالبانو دې پریکړې د بشري حقونو فعالانو غبرګونونه پارولې چې وایي طالبان له ښځو بندیانې جوړوي. په دې مقاله کې د بشري حقونو د څار ادارې د ښځو برخې مرستیالې هیدر بار له قوله ویل شوي چې وایي دا پریکړه د ښځو په زندان کې اچولو پر لور یو بل قدم دی. د دې په وینا دا کار د ښځو پر وړاندې خنډونه رامنځته کوي او له دوی دا فرصت اخلي چې بل ښار ته د تجارت لپاره ولاړې سي یا که له کورني تاوتریخوالي د پټېدو په هدف ځان ژغوري. دیلی میل ورځپاڼې د امریکا د مرستیال ولسمشرې کمالا هارس هغو خبرو ته اشاره کړې چې سی بی ایس تلویزیون سره په مرکه کې د افغانستان په اړه پوښتنو ته هم ځوابونه ورکړي دي. په دې مرکه کې له هغې وپوښتل شول چې آیا د افغانستان د ناکراری په اړه مسؤلیت احساسوي. هغې ویلي چې دا ولسمشر ټرمپ و چې له افغانستانه د وتلو موافقه یې لاسلیک کړه. د ډیلی میل په مقاله کې راغلي د امریکا مرستیال ولسمشرې په دې مرکه کې ویلي چې له افغان ښځو همجونو سره د طالبانو چلند اندېښنې وړ دی. هارس سی بی ایس تلویزیون ته ویل د افغان ښځو او نجونو ملاتړ د امریکا د حکومت لپاره یو لومړیتوب دی او دوی طالبان څاري چې له ښځو سره د هغوی د چلند په اړه ډاډ ترلاسه کړي. د ډیلی میل ورځپاڼې د مقالې د لیکوال په وینا هارس په اګست میاشت کې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړه د امریکایي ادارې د پریکړې دفاع کړې وه، خو هغې د امریکا پر پخوانۍ اداره د وتلو لپاره د مهالویش ټاکلو تور پورې کړ. ډیلی میل ورځپاڼې لیکلي چې پر ولسمشر جو بایدن او د هغه پر لوړپوړو چارواکو له افغانستانه د دوی د ناکامو وتلو له کبله پراخ انتقادونه سوي دي. که څه هم ولسمشر منه کړې و چې تر هغه به په افغانستان کې پاتې چې ټول امریکایان ووزي. د ډیلی میل په مقاله کې